السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې سعودي عربستان وایي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. پیل خبرونه کوو. سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په پروان ولایت کې د پولیسو یو قمندان له خپلې بملګري سره وژل شوی دی. په پام کې د نن د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې ولسمشران په ګډ خبری کنفرانس کې برخه واخلي. سعودی عربستان ویلی چې د افغان دولت پر رهبری د سولې د پروسې او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست ویلی چې په بهرنیو چارو کې د سعودی عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودی عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر وړمه ورځ د یوه هیات په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. ولسمشر غنی پرون د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان او نورو مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. تفصیل وروسته. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یوه ملګري سره وژل شوی دی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بیدار نن ازادي راډیو ته ویل چې د ګزارې پایان کلي د پولیسو د پوستې قمندان نصر الله پر موټر نامعلومو وسلولو ډزې کړې دي. د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تېره شپه سوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یوه ملګري سره وژل شوی دی. بل خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې وسلولو یې قمندان نصر الله د هغه له درو ملګرو سره وژلی دی. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر یازي تېره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر یازي لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا په همدې راډیو کې د مرکزي او جنوبي آسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه په وروستیو کې په امریکا ژغ کې د جنوبي او مرکزي آسیا سیمه ییز مشر و. ارواښاد اکبر یازي له امریکا ژغ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کړی دی په جرنالیزم کې او 40 کال په امریکا راغ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د خبرلونو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د اکبر یازي پر مړینه خوشینی څرګنده کړي او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. په پام کې د نن د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې ولسمشران په ګډ خبری کنفرانس کې برخه واخلي. ډونالډ ټرمپ او ایمانویل ماکرون به د نړۍ د اولو یو صنعتي هیوادونو یا جیو د درې ورځنۍ سرمشریزې په وروستۍ ورځ کنفرانس ته خبرې وکړي. دغه سرمشریزه د فرانسې په بیارتس کې روانه ده چې د دې ډلې مشران پکې برخه لري. سپینې ماڼۍ ویلي چې ماکرون به د سرمشریزې په وروستۍ ورځ د پوښتنو ځوابونو په برخه کې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای سي. د اولو یو صنعتي هیوادونو رهبرانو پرون ویل چې له برازیل سره د هغه اور په مړه کولو کې همکاري ته چمتو دي چې د امازون په ځنګلونو کې لګېدلی او په نړیواله سطحې اندېښنې ولاړې کړي دي. د اولو یو صنعتي هیوادونو په ډله کې د فرانسې او امریکا تر څنګ ایټالیا، کاناډا، جرمني، جاپان او بریتانیا شامل دي. په هانګ کانګ کې حکومت ضد مظاهرې یو ور بیا په تاوتریخوالي واوښتې. پرون د مظاهرهچانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه پر مهال پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهرهچانو اوبه وشیندلې او لږ تر لږه یوه پولیس د اختار په ډول ډز وکړ. په تیرو دوو ورځو کې د نیول سو مظاهرهچانو شمیر 15 ته ورسېد چې له دې ډلې 14 کسان پرون په څوین وان سیمه کې نیول سوي دي. په داسل کې چې ډیموکراسي پلوه مظاهرې 12 اونۍ ته ورسېدې، یوه ډله افراطي مظاهرهچان لیدل سوي چې پر پولیسو د لرګو او میلو په وسیله گزارونه کوي. په هانګ کانګ کې د جون پر 9 د یو قانون تر تصویب وروسته مظاهرې پیل شوې. د دغه نوي قانون له مخې د هانګ کانګ اتباع د کومې سرغړونې په صورت کې چین ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې په سایبیریا سیمه کې له تېرې شپې راهیسې هغه ساحه چې د ځنګله اور نیولې 400,000 هکتارو ته ورسېده. د تاس خبري اژانس په حواله د روسیې د ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړو اعلامیو کې دا خبره کړې ده. په تیرو 4 ساعتونو کې په 90 ساحو کې اورونه مړه سوي چې 2,398 هکتاره ساحه کېږي. د اگست میاشتې په نیمایي کې په څو هیوادونو کې په بېساري ډول پر 15.5 میلیونه هکټاره مځکه کې اور لګېدلې چې ډېری یې په سایبیریا کې وو. د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوال سازمان د اگست پر 11مه ویلي وو چې په سایبیریا کې سختو لوګیو تر 5 میلیونو کیلومتر مربع زیاته ساحه نیولې ده. په داسې حال کې چې اور لګېدنه درېیمې میاشتې ته ورسېده، د سایبیریا په څلورو ساحو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز دغه څرګندونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړي او د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ولسمشر چې سعودي عربستان ته تللی، د دغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو، اقتصادي ودې او امنیتي مسایلو هم بحث کړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز وایي د افغانستان وضعیت له نږدو څاري او دا چې د افغان دولت په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د حرمین شریفین خادم دا څرګندونې پرون غرمه په هغې مېلمستیا کې وکړې چې هغه هیواد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ورتلو لپاره جوړه سوې وه. د ارګ په یوې اعلامې کې راغلی چې د سعودي پاچا افغان ولسمشر ته ویلي هیواد یې د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړلو او د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي همداراز د افغانستان راتلونکي ولسمشر ټاکنې مهمې بللې او د افغانستان د دې ملي پروسې د ترسره کېدو ملاتړ کړی دی. د سعودي پاچا ویلي دي چې دا ټاکنې به د افغانستان تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. د ارګ اعلامې د سلمان بن عبدالعزیز له قوله لیکلي چې وایي د سیمې د ثبات، امنیت او ودې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي او همکاریو ډېرې دلې هیله ده. نوموړي ویلي چې دواړه مسلمان هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سعودي عربستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د پاکستان یو نږدې متحد دی، تر دې وړاندې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر چې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و، پرون د عمرې حج تر ادا کولو وروسته د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل بن احمد الجبیر هم له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې په سیمه کې د افغانستان د حکومت نړیوال شریک او ملاتړی دی او له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. افغان ولسمشر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. باور دا دی چې سعودي عربستان له دې کبله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري، کولی سي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ومنل چې سعودي عربستان وایي د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بلخوا سعودي چارواکو له افغان حکومت سره د مهمو اقتصادي پروژو د ترتیب او عملي کېدو ژمنه وکړه. د ژمنه پرون د سعودي عربستان په جدي شر کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د سعودي عربستان د سوداګرۍ د وزیر ترمنځ د کتنې پر مهال وسوه. یو ور بیا فریبا ظاهر او نور تفصیل.
سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د رسمي سفر په دوهمه ورځ د سعودي د سوداګرۍ وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله اقصبي په افغانستان کې د پانګونې، اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف له افغان حکومت سره په ګډه د مهمو اقتصادي پروژو د پلان او عملي کېدو ژمنه وکړه. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ښاغلي اقصبي ته ویلي چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې ځانګړی ارزښت لري او په دې برخه د سعودي عربستان رول مهم بللی دی. ارګ دا هم وایي چې دواړو لورو په ځانګړي ډول د افغاني صادراتو، د برېښنا د تولید او د قانونو د رایستلو په برخه کې پر پانګونې بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خانجان الکوزی وایي دې ته په کتو چې سعودي د خلیج په هیوادونو کې یو لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی او د ده په خبره په نورو هیوادونو کې یې تل لوی پروژې کامیابه دي، نو دی وایي په افغانستان کې هم د سعودي عربستان پروژې او پانګونه ځانګړی اهمیت لرلی سي. ښاغلی الکوزی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم سعودي سوداګرو له افغان سوداګرو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پانګونې په اړه علاقمندي ښودلې ده. ښاغلی الکوزی هغه پروژې یادې کړې چې سعودي سوداګر یې په افغانستان کې د پلي کېدو او پانګونې سره علاقه لري.
دا امکانات شته دی چې د افغانستان سره دوی د برېښنا په جوړولو کې، د زیربناو په جوړولو کې، خصوصا د زراعت میکانیزه کولو کې، د بندونو په جوړولو کې، د برېښنا کوټونو او د دې په جوړولو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي. یا په غټو نیو پروژو کې چې پردن د سیموټو تولید دی یا د اوسپنې د معدن دی یا د نور داسې شیان دي په دې کې عربستان سعودي سرمایداران علاقه لري اما فرصتونه ورته مساعد شي.
په افغانستان کې امنیت یو له هغو لویو ننګونو بلل کیږي چې د افغان چارواکو په خبره تر دې وړاندې د ځینو هیوادونو لکه چین او هند د لویو پروژو او پانګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي سعودي عربستان او افغانستان تر اوسه په خپل منځ کې د لویو پروژو تړونونه نه لري. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دواړه هیوادونه په کال کې تر $6 میلیون پورې په خپلو کې سوداګري لري. افغان چارواکي تمه ښیي چې په دې هیواد کې د عربستان ژمنې وکولای سي سوداګریزې اړیکې لا پراخکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لس بجې او یولس دقیقې سوی اوس په ناجیه سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د سولې لپاره روانو هلو ځلو راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو او په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د راپورونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي ټاکنې چیرته کیږي او څوک پکې برخه اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک له یو اړخه پر ټاکنو باور نه لري او له بل اړخه خلک سوله تر ټاکنو غوره ګڼي. سر مقاله لیکوال لیکي یوازې خلک هم نه دي چې دا غوښتنه لري بلکې له ولسمشر غني پرته ټول کاندیدان د سولې خبرې کوي او وایي که سوله کېږي نو دوی له ټاکنو تیریږي. د سر مقاله د لیکوال په باور را روانې ټاکنې د اساسي قانون او جمهوریت خلاف هم دي ځکه خورا کم خلک به پکې برخه واخلي. سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو اترو له ګرمېدو سره هم مهاله د اوسني یا راتلونکي ولسواک نظام پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع هم د ژبو پر سر ګرځي او داسې انګیرل کېږي چې د دواړو لورو د هوکړې په صورت کې به دا کار عملي کېږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې دا د طالبانو او هغوی د ملاتړو هیوادونو مهمه غوښتنه ده او ورته د رسېدو لپاره به یې هلې ځلې کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور کې امریکا د خپلو موخو او ګټو لپاره چې د افغان سولې پر سر له طالبانو او پاکستان سره په معامله کې دي که دغه ډول هوکړه هم وکړي افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي او د سولې په نوم د افغانستان پر سر دا بده معامله به وننګوي. ویسا ورځپاڼې لیکلي حکومت د سولې فرصتونه له منځه وړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي تر ټولو لویه اندېښنه د حکومت په تیره د ولسمشر غني منفي دریځ دی چې د سولې په باب لري. د سرمقالې د لیکوال په باور که حکومت د سولې په اړه دا منفي دریځ نه درلودی ښایي د قطر خبرې او توافقات په افغانستان کې د سولې سیزو د بدمرغیو او جګړو د ترسیدو ښه پیلامه شوی وای. دنیا ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي که سوله راځي نو تاوتریخوالي د څه لپاره. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې خبرو اترو له پرمختګ سره مل تاوتریخوالی هم زیات شوی او دواړه خواوې خورا وحشیانه او ظالمانه بریدونه کوي. د سرمقاله د لیکوال په باور له داشان ګډوډ وضعیت څخه څرګندېږي چې د سولې پر وړاندې لا هم خنډونه پاتې دي او د روان تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه هم د خنډونو شتون دی. او هیواد ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي د کن لپاره د اسلامي نړۍ ملاتړ او افغان حکومت هاسي. د سرمقالې د لیکوال په باور لولسمشر زو ټاکنو د اسلامي همکاریو سازمان ملاتړ او په تیر بیا د افغان حکومت په مشرۍ د سولې لپاره د دغه سازمان لخوا د هڅو تایید په اوسنۍ حالاتو کې ډیر اړین او ستر ارزښت لري.
خوست کې د شوزو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د شوزو چارو ریاست مسؤلان ویلي چې د دې نندارتون هدف شوزو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د کار او کسب زده کړې ته د نورو شوزو هڅول دي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوزو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون د خوست د جرګو تالار په سالون کې جوړ شوی وو. په دې سالون کې ګڼو ښځو او نجونو خپل جوړ کړي لاسي توکي لکه وطني خزینه کمیسونه ټیکري د مریو غاړې د ماشومانو جوړې او نور توکي همدارنګ ځینې د پخلي تولیداتي نندارې ته خوري ول. د خوز د ښځو چارو رئیس شافیه آزادۍ راډیو ته ویل په دې سره به خلک لیدې خبر شي چې خوسته انجونې او مېرمنې هم خلاصې صنایع لري
که چیرته موږ په همدې خوندو باندې کار وکړو دوی به ډېر ښه تولیدات ولري او په جهاني سطحه به موږ بازار موندنه لرو. په راتلونکي کې به یا هم تکرار تر دې لوی نندارتونونه به جوړوو. په هغه کې به کوشش کوو چې د نورو ولایاتو خلک هم را دعوت کړو.
د خزو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو د یوې برنامې استاد کامل اکبری وایي هغه خزه چې لیدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي د هغو خزو لپاره مثال ګرځېدلی دی چې تر اوسه کوم کار او کسب نه لري.
اوس دی ویني چې مثال یو میرمن چې د خپلې خیاطۍ یا د ګلدزۍ له طریقه خپل ماشومان ساتي، خپل کورنۍ غړي همدې باندې سنبالوي او نفقه حاصلوي، نو تقریبا زموږ هغه خویندې چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي، یعنی تعلیم یې نه دی کړی، دی ټولې خویندې په دغې عرفو کې برخه اخلي. عادي عقل که دوی په عرفام زده نه وي، مثال